د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر درو بجو ده. تر درو بجو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته معلومات درکړو. تاسو به په همدې خبرونه کې واوري چې د په کابل کې نن یو شمېر کسانو او د مدني ټولنې استاذې پکې وو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر ضد مظاهره وکړه. په همدې خبرونه کې به د افغانستان پر انتخاباتو هم تاسو ته ورستي معلومات درکړو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د اوکرين په ختیځ کې د مالزیه لوتکې د یو شمېر قربانیانو جسدونه به حالین ته ننواستول سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر وايي اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو په دوام شای جنگي جرایم ترسره کړي وي. خو اول به د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د رای پاڼو د تفتیش پروسه به سر له سبا بیرته پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ په جګړې کې 1025 کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو د دې لپاره برخه اخیستې وایي چې د طالبانو قوت او یووالی وشي. او په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنې د ټولنیزو رسنیو اونۍ نن ولمانځله. د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رای پاڼو د تفتیش پروسه به سر له سبا بیرته پیل سي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نورنن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د رای پاڼو د تفتیش بهیر د تیر ورځې مازګر راهیسې د دواړو کاندیدانو د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د یو لړ ستونزو له امله بند شوی وو. نوموړي زیاته کړې چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازو او د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ نن په همدې اړه غونډه کې تصمیم نیول شوی چې د دې بهیر د لا شفافیت په خاطر به دا پروسه سر له سبا څخه په جدیت سره پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د هلمند د سنگین ولسوالۍ په جګړې کې 1025 کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو د دې لپاره برخه اخیستې وایي چې د طالبانو قوت او یووالی وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویان حاسب صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې په سنگین کې 300 روزل شوی پاکستانی ملیشیا هم د طالبانو په لیکو کې جنگیدلې.
په هلمند په دې جګړو کې نه یوازې 1035 پاکستانی ترګر ګډون درلود، بلکه تقریبا 333 نظامی ملیشی پاکستانی نظامی ملیشی هم ګډون درلود.
صدیق ویل د دوی د استخباراتي معلومات شي چې په هلمند کې د پاکستانی ملیشو او طالبان د جګړې ویله ده هم چې افغان حکومت کمزوري وشي. د کابل شهر لسګونو وسیدونکو او د افغانستان د همبستګۍ ګوندغړو په هیواد کې د وسلوال مخالفینو د ورستوي حمله او پر فلسطین باندې د اسرایلو د هوایي بمباریو په ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د یادو حمله د غندلو ترڅنګ چې په سلګونو کسان پکښ وژل شوی دی له حکومت او نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د اسرایلو او په افغانستان کې د وسلوالو د حمله مخه ونیسي. د مظاهره وطن ګډونوال حافظ راسخ په دیاړه داسې ویل:
حافظ راسخ مدام مستګی د ګون مظاهره چې کوم واژنه په افغانستان کې شیل ملکی خلک ورګونو په المان کې دا غې د غندنې په خاطر واغه نورین چنن سبا په فلسطین کې روان دي. اسرائیل ظالم دولت په خلکو ملکی خلک وژدي، دا غې محکومولو لپاره دا غې همدردی لپاره د مستګی ګون دالارین په لار اچولې ده.
مظاهره کوونکو په حکومت انتقاد وکړ او ویل چې نور باید طالبانو د حمله په وړاندې چوپ خلپاته نسی. او په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنې د ټولنیزو رسنیو اونۍ نن ولمنځله. د دغه ادارې د سر د برخې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو تول کڅ هم دوی د افغان حکومت څخه د یادی اونۍ د رسمي کولو غوښتنه کړې، خو حکومت تر دا مهال په دې برخې کې کوم تصمیم نه دی نیولې. دا ون کورنۍ خبرونه نړیوال خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د اوکرين په ختیځ کې د ماليزي الوتکې د قربانيانو لومړني مړي هالند ته د وړلو لپاره آماده دي. د هالند صدر اعظم مارک روته وايي هیواد یې نن د دغو قربانيانو له کبله ملي ماتم نیسي. روته ویلي چې ټاکل شوی د دې پیښې د قربانيانو لومړني مړي د هیواد نن د ورځې په وروستیو کې ورسېږي. د دغې ماليزي الوتکې له 298 سپرلیو څخه 193 تنه یې هالنډیان وو. د اوکرين او لویدیځو هیوادونو چارواکي وايي داسې اسناد لري چې دغه الوتکه د اوکرين په ختیځ کې د روسي په
او بیلتون غشتون کله خوا پر راکټ وشتل سوی ده. په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارون کې وایي تر 200 ډیر مړي د الوتکې د سقوط لسیمې څخه چې د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غشتون کو په لاس کې ده د خارکیف ښار ته وړل سوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر وایي اسرائیل په غزه کې د حماس پر وړاندې د خپلو عملیاتو په دوام سره شایي جنگي جرایم ترسره کړي وي. نوې پلانین په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یو بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال د اسرائیل له لوري په غزه کې د کورونو ورانول او د ماشومان وژنه وغندل. پلای وایي ډېر امکان شته چې په دې جګړه کې نړیوال قوانین دومره نقص وي چې جنگي جرایم متورسېږي. نوموړي د غرض د غزه له لوري هم پر اسرائیل راکټ بریدونه وغندل. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اسرائیل او حماس ترمنځ د دوه نیو جګړو د ختمولو د هڅې په هدف اسرائیل ته ورسید. کری نن په یو پوځي جټ الوتکه کې په بین ګوریون هوایي ډګر کې ښکته سو. دغه هوایي ډګر ته د غزې تړنګ لخوا د راکټ بریدونو د ګواښونو له کبله د امریکا سوداګریزو پروازونه ځنډول سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک مون هم په اسرائیل کې د ترڅو په غزې کې د اسلام پالي ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند لپاره ډیپلوماټیکي هڅې وکړي. اسرائیل د جولای پراتمه د حماس له لوري د اسرائیل پر خاوره د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف پر غزه بریدونه پیل کړه. د دغو شخړو د پیل رئیس ته باندې 400 فلسطینیان چې ډیری ملکی وګړي دي او نه وشت اسرائیلیان وژل شوي دي. په اسرائیلي وژل شوو کې دوه تنه ملکی وګړي دي. د اروپا ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکرين په ختیځ کې د ماليزیا الوتکې تر سقوط وروسته پر روسیې د بندیزونو پر ډیرې دوه موافقه کړې ده. ویل کیږي د الوتکې د روسي پلاوی یاغیانو لخوا وشتل شوې ده. اروپا ټولنې په ویل مې کې ویلي کچېرې روسیه خپل لار بدل نه کړي او د اوکرين ختیځ سرحد د جنگلیو او وسایلو لږل بند نه کړي نو دغه بندیزونه به عملي سي. دغو وزیرانو په بروکسل کې د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې هغه اقدامات چټک کړي چې تېره اونۍ د اروپای ټولنې مشرانو په غونډه کې موافقه پرې سوې وه. د خبرونو پای
ساعت 2 بجې او دقیقې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو تر پیل مخکې د قانوني شبکې غړي د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا خوندي ځایونو ته انتقال شوی وو. د دغه مسلې نور جزئیات به ورسته په خبرونه کې واوري. نن بل کابل واوري چې
کابل خر لسونه اوسیدونکو او د همبستګي په نوم د یو ګوند پلویانو په اورګون هلمند او ځین نورو سیمو کې د وسطوالو مخالفینو په بمی چاودنو حمله او وژنو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپ کېدو په خاطر باندې مظاهره وکړه.
د بریتانیا د هوایی چلند یو کارپو وای د روسیې د ایدا چې د ماليزیا د هوایی چلند الوتکه دی د اوکرين په ختیځ کې د هیواد جنگي جټ الوتکو وشتلی او غرزولې وي د منلو وړ نه ده. د استدلال په یو ځانګړي رپورت کې درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو چې هغه د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې پروګرامونه دي. د کابل د نن چا پرسپانو ته هم کتنه لرو. د خبرونه کې به د لومړی مطلب به د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط راوخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن وویل چې د رايو د ټولو رايو د شمیرلو او تفتیش پروسه نن درېدلې ده. له کابل سره راسره د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستانګزای د ټلیفون په لاين کې دی. د انتخاباتو پروسه ساري او اوس ورته وایي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولې د ټولو رايو د شمیرني او تفتیش پروسه نن درولې ده. صفي الله،
دا دوهم وار دی چې په روانه اونۍ کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه زندګی تیر ورده شنبې په مازیګر د پروسه په ټپه ودرېد چې د شنبې ورځې په ماسپښین مالبرته پیل شوه. دا ځل د شنبې په مازیګر په د رایو د تفتیش پروسه زندیدل چې لا هم نه د پیل شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي دا ځل د رایو د تفتیش پروسه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا زندیدل. دغه کمیسون وایاند نور محمد نور نن خبري لاندې ویل چې د مفتشینو په شمیر کې د زیاتوالي دروستو او په دې پروسه کې د زینو شته ستونزو د هواری په خاطر دا کار شوې ده. نور ویل اوس وخت د تفتیش برخې ټول کارکونکو رخصت دی او سبب د پروسه په داسال کې برته پیل شي چې ځینې نوی روزل شوی څارونکو به هم درېو د تفتیش په پروسه کې شامل شي او کاری شفتونه به زیات شي څو درېو د تفتیش پروسه په چټکۍ سره پر مخ ولاړ شي. د خغلی نور په خبره تر دې د مچ درېو د تفتیش د پیل پروسې نه شاوخوا یو اونۍ تیریږي. د یو زرو او درش محلونو رای تفتیش شوی دی. د انتخاباتو خپل کمیسیون چارواکي وایي تر دې دمه د 15 ولایتونو د رایو د صندوقونه هم د دغه کمیسیون مرکز ته انتقال شوي او د څلورو نورو ولایتونو صندوقونه هم په لارې دي. له بلې خوا د اشرف غني احمد زی د ټیم یو غړي داود سلطانزوی ویل د پروسې په لړ کې د ستونزو د هواري لپاره تفتیش بند شوی او هیله مند دي چې بیرته دا پروسه پیل شي. بلې
د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال تیرونی وویل چې لشترژه 150 نړیوال څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د ټول رایو د بیا شمیر او د تفتیش د پروسې څارنه کوي او دوی وویل چې 160 نوي څارونکي به هم ډیر ژر کابل ته ورسیږي. دوی ویلي وو چې البته امریکایي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي وو چې دغه مفتشین به د دیونی په پایل کې کابل ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولینو نن داسې ونویل چې دغه نړیوال مفتشین د 160 نفره چې ژمنه سوی وه چې کابل ته به راځي، آیا دوی را رسیدلی دي او که څنګه؟
اکثریت پکې د اروپایي هیوادونو اوسیدونکو دي، همداراز د کاناډا، نیوزیلند او ځینو نورو هیوادونو څارونکو هم په دغه ډله کې شامل دي او دوی وایي چې د دغه روزنه پیل شوې ده او لا هم دغه روزنه دوام کوي څو سبا ته به چې نوې پروسه پیلېږي د تفتیش لغوي سره به کېدای شي دغه مفتشین د اروپایي ټولنې او خارجان هم یوځای شي.
خیر سیمنان صفی الله د ازادي رادیو درنو دوستانو د ازادي رادیو په پانه باندې تاسو ته افغانستان پر انتخاباتو باندې وخت په وخت تازه معلومات تر لاسه کولای شئ. د ازادي رادیو د پانه آدرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسه د پایل په وخت کې ویلی و چې د ټولو رایو شمیرل او تفتیش به درې ونی وخت نیسي، خو دا چې دا کار به څومره دوام وکړي دا به د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو ته معلومات درکو. نو قدم قدم را سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پاکستان پوز د می د میاشتې په 15مه نیټه باندې د ضرب غضب په نوم پوځي عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل کړل او د پاکستان پوز ویل چې د دغه عملیاتو هدف په سیمه کې د تروریستانو د ځالو له منځه وړل دي. خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پوز له عملیاتو مخکې د حقاني شبکې غړي د پاکستان د جاسوسي ادارې په وسیله خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د دې ریاست ویان نن په کابل کې خبريالان ته ویلي چې د پاکستان عملیات له نږدې څاري او استخباراتي معلومات څرګندوي چې دغه عملیات هیڅ نتیجه نه لري. اسد الله لودین دا اوس را سره له کابل د ټلیفون په لین کې دی. ته افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان خبري اوریدل دي. نو نور جزئیات په لودین وړاندې کړی.
ډیره مننه فرشته جان، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو لپاره دوه اونۍ مخکې د حقانی شبکې اصلي هسته د لسګونه موټر په وسیله د پاکستان خوندي ځایونو ته انتقال شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند حسیب صدیقی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی د شمالي وزیرستان عملیات څاري او په خبرې دا ناکام عملیات دي. ښاغلی صدیقی وویل چې کله چې دا عملیات شروع کړي نو پایل څخه په 150 موټرو کې د حقانی شبکې اصلي غړي او په دوی پورې اړوند نور تروریستان د آی اس آی یا د پاکستان د استخباراتي کړي په وسیله د پاکستان خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی صدیقی لاندې خبري وورو.
اطلاعات مو کیسته که قبل از آغاز این عملیات
زموږ معلومات شوی چې د دې عملیاتو لپاره مخکې د حقانی شبکې ګڼ مشران او د نور تورستي شبکو غړي د وزیرستان له ټریننګ ځایونو نه انتقال شوی دي. ځینې کورمی ایجنسی د کراچي سیمو، کوټي او حتی اسلام آباد انتقال شوی دي.
فرشته جان لکه څنګه چې تاسو هم په خپل تبصره کې ورته اشاره وکړه، په سر کې څه باندې یو نیمه میاشت کېږي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي او ژمنه کړې وه چې په دې عملیاتو کې به د حقانی شبکې په ګډون ټولې هغه تروریستي ډلې ځپي چې افغانستان او پاکستان لپاره ګواښ پېښوي. خو له دې وړاندې هم د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان دا انتقاد کړی و چې په دې عملیاتو کې د دوی قناعت نه دی ترلاسه شوی، یعنی هغه ژمنې چې پاکستان کړي په دې عملیاتو کې هغه ژمنې نه دي پوره کړي. پاکستان که څه هم ویلي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 450 مخالفین وژلي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په دې وژل شوو کسانو کې هیڅ داسې مشهور تروریست نه دی چې نه دی داخل، چې هغه د پرېښتیا هم داسې یو تروریست وي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د زیان وي. دوی ویل چې یوازې هغه تروریستان دلته تر هدف لاندې نیول کېږي چې فقط د پاکستان ګټو ته زیان رسوي، نه هغه تروریستان چې د افغانستان لپاره هم خطرناک وي. ښه ده چې دلته هم د ښاغلي صدیقي لاندې خبرې واورو.
همدا لامل دی چې د دې عملیاتو له امله تر اوسه هیڅ مشهور تروریست نه دی وژل سوی او نه نیول سوی دی. د پاکستان دی عملیاتو نه یوازې دا چې کومه ګټه نه درلوده، بلکې په سیمه کې د بې نظمۍ او بې ثباتۍ لامل هم سوی.
بله فرشته جان، دا د ښاغلي صدیقي د خبري کانفرنس دی وی برخه جزئیات له اوریدونکو سره په خبرونه کې د صدیقي د کانفرنس نور جزئیات هم
شریک. زه مننه کوم، بل همکار مو رحمت الله افغان هم فکر کوم د همدې مسلې په یو بل اړخ باندې رپورت لري چې هغه په افغانستان کې پر امنیت باندې د شمالي وزیرستان د دغو پوځي عملیاتو اغیز دی. خو تر هغه مخکې باید ویل سي چې د اسلام آباد حکومت د پاکستان د سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې ممکنه ده په کراچی، لاهور او اسلام آباد کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات وسی. دوی پرون په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې وویل چې د ترهګری پر وړاندې جګړه باید په هر حال کې وګټل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیاتو او په دې هیواد کې رواني سیاسي لانجې د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز کړی دی. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان رپورټر باندې لري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو عملیات نه یوازې دا چې ګټور نه دي، بلکې زیاتوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت هم ورسره خراب شوی. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو پیل شوي عملیات ساري او وایي چې ناکام دي او هیڅ لاسته راوړنه نه لري.
عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی برای مبارزه
په شمالی وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیات د نړیوال تروریزم پر وړاندې هیڅ اهمي لاسته راوړنه نه لري. تر اوسه کوم نړیوال تروریستي په ځانګړي توګه د حقانی مهمه تروریستي شبکې ته زیان نه دی رسولی. د پاکستان دغه عملیات نه یوازې ګټور نه، بلکې په سیمه کې امنیت ته هم زیان رسولی.
بے نظمی او بے ثباتی در منطقه نیز ګرځیده بود.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډابنز چې تیر ورځ تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی و، کابل کې خبریالانو ته وویل د پاکستان د عملیاتو په لړ کې د حقانی شبکه پاشل سوی ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ښاغلی ډابنز د پاکستانی چارواکو له خولې خبرې کوي چې په اصل کې حقیقت دا نه دی. د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکه نه پنهخه کوي. د ملي امنیت ریاست په وینا د شمالي وزیرستان له عملیاتو سربیره روانو انتخاباتي لانجو هم د افغانستان په امنیت ناوړه اغیزه کړې ده. د دې ریاست وین حسیب صدیقي وویل مخالفین غواړي له رواني سیاسي ستونزې نه په استفادې خپل حملې زیاتې او د خلکو افکار ګډوډ کړي.
تلاشای جدید دشمن در این فضای سیاسی با وجود آمده
د دښمن نوې هڅې دا دي چې د افغانستان له سیاسي ستونزې نه ګټه واخلي. د جمهوري ریاست د دوو دورو انتخاباتي ستونزو د هیوادوالو پر روان ناوړه اغیزه کړې ده او برعکس دښمن کوښښ کوي چې له روان سیاسي حالات نه د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د جون په 15مه پاکستان په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د افغانستان د حکومت په ګډون یې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه وکړه چې له توپیر پرته به په شمالي وزیرستان کې ټولې ترهګرې شبکې په نښه کوي. د ملي امنیت ریاست وایي پاکستان د دې لپاره دغه عملیات پیل کړي چې له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له امریکا څخه اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي. د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا روان عملیات چې د پای شیبو ته نږدې شوي پکې سلګونه وسلوال او حکومتي سرتیري وژل سوي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې سلګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي چې ډیری افغانستان ته را مهاجر شوي دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې به ورسته د حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې پروګرامونه درته خبرو کړو. په همدې خبرونه کې د کابل چا پرسپانو تکتنه لرو او همدارس د کابل خبر د نننې مظاهره رپورت درته وړاندې کړو. اوس رحمت الله افغان په کابل کې نن یو پرسپانو تکتنه لري.
کابل چپ ورځپاڼو نن بیا هم د نورو مسایلو ترڅنګ د جمهوري ریاست د انتخاباتي لانجې او د رایو د تفتیش په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پانتاله قوله لیکلي د ملي وحدت حکومت د افغانستان د ثبات لپاره یو نیک اقدام دی. ملي ارمان ورځپاڼې هم د ښاغلي سپانتا خبره راخیستې ده چې وایي خلک په انتخاباتي کمیسیونونو باندې بې باوره شوي چې افغانستان دا مهال د ثبات له پلوه د ګډنګ پر سر ولاړ دی. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي ولس باید د فرمایشي نظامونو د رامنځته کولو پر وړاندې بې پروا پاتې نه شي چې دا بیا د راتلونکي نسل او ولس تباهي ده. د لیکوال په باور که د نظام او قانون د بدلون مسله مطرح وي نو د ولس رښتینی استازي باید په لویه جرګه کې راټول شي او پریکړه وکړي چې اجرایوي صدراعظم غواړي او کنه. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ډاکټر عبدالله د رایو په بیا شمېرنه کې شل ناقانونه بهرني څارونکي لري. په مطلب کې راغلي له دې ډلې یو بهرنی پرون په داسې حال کې ونیول شو چې د رایو په بیا شمېرنه کې د عبدالله عبدالله په ګټه کار کاوه. ورځپاڼې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د یو غړي خبرې راخیستې چې وایي دوی کوم بهرنی څارونکی نه لري او نه هم دې ته اړتیا شته. همدې ورځپاڼې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال عبدالرحمن هوتکی ګواښ راخیستې چې وایي د رایو د باطلېدلو پر کړنلارې د نه هوکړې په صورت کې به تفتیش ودروي. سرنوشت په یو جلا مطلب کې لیکلي ولس پر انتخاباتو او ولسواکۍ بې باوره شوی ده. د مطلب لیکوال وړاندیز کوي حکومت او نړیواله ټولنه باید رواني انتخاباتي ستونزې ته د حل داسې منطقي لاره پیدا کړي چې خلک بیرته په انتخاباتو باور پیدا کړي. محور خپلواکي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي که د ولس ارادې ته درناوی ونه شي، که په برخلیک هم داسې لوبې وشي، نو دا ډول سیاسي بهیرونه به بیا هیڅکله هم د ولس د خوښي وړ ونه ګرځي او نه به هم ولس پرې باور وکړي. د مطلب لیکوال د جمهوری ریاست کاندیدانو ته وړاندیز کوي چې د ولس رایو ته احترام وکړي، نه په دې اړه بهرنیو پریکړو ته.
نن په کابل کې مظاهره وشوه. په کابل کې په دې مظاهره کې لسهاوو د کابل شاریانو او د همبستګۍ د ګوند پلویانو ګډون کړی و او له نړیوالو یې غوښتنه وکړه چې په جګړو کې د ملکي خلکو د وژل کېدو مخنیوی وکړي. دوی د غزې د خلکو سره هم خپل همدردي څرګنده کړه. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانګزی ورغلی و او د مظاهرې له جریانه رپورټ وړاندې کوي.
کابل خر لسګونه اوسیدونکو او د همبستګۍ په نوم د یو ګوند پلویانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا په اورګون، هلمند او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په بمبي چاودنو حمله او وژنو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو په خاطر باندې مظاهره وکړه. مظاهرېشانو همدارس د فلسطین د غزې ترمنګ هم یاد کړه او ویل چې هغلته هم باید د ملکیانو او مسلمانانو وژنه او ټپي کېدل په کلکه ودرېږي. د همبستګۍ په نوم د ګوند یوې غړي مینا جلال پلیاړه دا شوول
دا مظاهره هم د دې لپاره کېل د کڅ په اردن کې او کڅ په فلسطین کې هغه څو چې بے ګناه انسانان وژل کېږي هغه غند او دا په کله کته به کوزه کدا یو لوی جنایت دی. ډېر خلکو اشتراک کړی دی او غواړي چې د څه په اردن کې څه په فلسطین کې دا کله په الفاظ وګاندي څنګه تاسو نه شعارونه کې موږ د فلسطین د خلکو نه د غزې د خلکو نه او د خپل د افغانستان کې چې هغه بے ګناه نفر نه ټول نه حمایت کوو.
دوی په خپل پریکړه لیک کې لنړیوالو وغوښتل چې د ورته حملو مخنیوي وکړي.
حافظ راسخ احمد همبستګۍ د ګوند موږ خو وغوښتنه ده چې دا د دنیا نه هغه کسان چې واقعا د خلکو نه هغه کوي پلاوی کوي دا غینه غواړي چې خپل आवाज وچت کړي او د اسرائیل د ظالمانه واشانه حمله وغندي او دلته کې طالبان د کوم او د پاکستان دولت طالبان نه حمایت کوي دا پلت پکړه کا غندو او غواړي چې دوی هر څه زر نظر د افغانستان د خلکو د وینې نه لاسونه لاندې
د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې لدې مخکې هم د وسلوالو مخالفینو د ورستیو حملو په غبرګون خلکو مظاهره وکړي. مظاهرچانو د فلسطین پر خلکو د اسرایلو حملې او بلته په افغانستان کې د ملکیانو وژنه وغندله. د چهارشنبه په مظاهره کې لسګونه کابل ښاریانو برخه واخیسته چې په سوله ییزه توګه پای ته ورسیده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، په همدې خبرونه کې د انصاف په لټه کې پروګرام درته خبرو او د حقیقت څه دی پروګرام درته لرو. خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسأله راخلو. د بریتانیا د هوایی چلند یو کارپو وایي چې د روسیې دا ایده چې د مالیزیا د هوایی چلند الوتکه دی د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد جنگي جټ الوتکې ویشتلې او غورځولې وي د منلو وړ نه ده. روسیه ویلي چې د اوکراین جنگي الوتکې د توغندۍ په استاد مالزیا مسافرونکو الوتکه ویشتلې ده. خو اوکرایني او لویدیځ چارواکي وایي چې دا الوتکه د اوکراین په ختیځ کې د جولای په ولسمه د روسیې په پلوې بیلتون غشتونکو ویشتلې ده. په الوتکه کې سپاره 298 کسان وژل شوي دي. د دغو کسانو د یو شمېر مندل د یو شمېر کسانو به جسدونه چې مندل شوي دي او یا د هغو کسانو چې د بدن ټوټې مندل شوي دي نن هلاین ته واستول سي او خپل کورونه یو او عزیزانو ته به وسپارل سي. دا چې د الوتکې په د ویشتل کېدو په ارتباط لانجې تر کومه رسیدلې دي وروستي جزئیات به جان قال کوزي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله وړاندې کړي.
د بریتانیا د هوایی چلند کارپو ډیوډ ګلی وای د روسیې د تور چې د اوکراین سو 25 جنگي الوتکه ممکن د ماليزیا د هوایی شرکت الوتکه راغورځولې وي اعتبار نه لري. دی وای دا جنگي الوتکه په اعظمي ډول تر 15 کیلومتر پورې ارتفاع کې الوتنه کولای شي او د ماليزیا مسافرونکو الوتکه د 10 کیلومتر په ارتفاع کې الوتنه کوله. خاغله ګلیف چې د بریتانیا په لاف بورو په هنتون کې د هوایی چلند او حفاظت د څنګه سړونکو ده د جولای په 28 یو خبری کانفرنس کې ویل دا بيخي د نمنلو وړ خبره ده چې د اوکراین جنگي جټ الوتکه د ماليزیا مسافرونکو الوتکه ویشتلې وي. په دې معنی چې سو 25 جنگي الوتکه تر 15 کیلومتر پورې ارتفاع کې الوتنه کولای شي او مسافرونکو الوتکه 10 کیلومتر ارتفاع درلوده. د روسیې ادعا ته که پام وکړو نو دا باید داسې وي چې سو الوتکه له 15 کیلومتر ارتفاع وروسته پزه اسمان ته نیولې وه او بیا د مسافرونکو الوتکه لاندې د زیاتو کم 3 کیلومتر فاصلې څخه توغندې ویشتلې ده. مسکو ادعا کوي چې د اوکراین جنگي الوتکه د ماليزیا د مسافرونکو الوتکه په ارتفاع کې الوتنه کړې ده. د ګلیف په وینا د روسیې په ادعا کې بل ستونزه دا ده چې اوکراین د سو 28 ډوله جنگي الوتکه لري چې کولای شي د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکه په ارتفاع کې الوتنه وکړي، نه سو 25 الوتکه. خاغله ګلیف وای
دا ډول الوتکې د دومره لوړ ارتفاع لپاره نه دي ډیزاین شوي. که د دې ډول الوتکو خبره کیږي نو دوه مسلې دي. یا دا چې مسکو سو 25 الوتکه د سوخوی 28 جنگي الوتکې سره ګډه کړې او اشتباه یې کړې ده، او بل دا چې د شاده خوا د درو څخه تر 15 کیلومتر فاصله باید د الوتکې لاندې د درو څخه تر 15 کیلومتر فاصله وي.
د امریکا حکومت د جولای په 28 د ساتلایت یا مصنوعي سپوږمکۍ تصویرونه خپاره کړل چې ښیي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو له سیمې څخه د ماليزیا د مسافرونکو الوتکې پر لور بوک توغندی ویشتل شوی دی. ډیوډ ګلیف دغه راز وایي د الوتکې د غورځېدو په ساحه کې د الوتکې په بدنه کې له تصویرونو هم ښکاري چې الوتکه له بهر څخه د توغندي په واسطه ویشتل شوی ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بحرانونو د نړیوال مرکز یو څیړونکی ګرام سمیت وایي په یوه ځای کې د قدرت راغونډېدو او یوه سړي ته د ټول واک رسېدو د افغانستان سیاسي سیستم په شدت متاثره کړی دی. دی وایي ډېر واک یوه سړي ته په لاس کې ورکړ سوی دی، له دې امله په افغانستان کې سیاسي بحران اوج ته رسېدلی. یو شمېر نړیوال څیړونکي په افغانستان کې استدلال کوي چې په افغانستان کې به پارلماني سیستم وکولای شي چې ستونزې حل کړي. خو یې واقعا پارلماني سیستم په دې هیواد کې کار کولای شي. په دې ارتباط د ازادي راډیو پر پاڼه باندې یو ځانګړی مطلب خپور سوی دی، تاسې دا لوستلی سئ. نور دلایل هم پکې ویل سوي دي چې د هغوی پر اساس پارلماني سیستم ځینې ستونزې هم لري او ځینې مشکلات هم حل کولای شي. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس په یاد لري: www.azadiradio.com. اوس به فریبا ظاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا ته به د ولسمشر انتخاباتو د رایو تفتیش بیرته پیل سي. د کابل ښار لسګونو اوسیدونکو په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د وروستیو حملو او پر فلسطین باندې د اسرایلو د هوایي بمباریو پر ضد مظاهره وکړه. د اسرایلو د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د هلمند د سنګین ولسوالۍ په جګړه کې لسګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د دې لپاره برخه اخیستې وه چې د طالبانو قدرت وشي. د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا الوتکې د قربانیانو د لمړنیو مړو وړل پیل سو او د هالند په لوري حرکت وکړ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا الوتکې د سقوط وروسته پر روسیې د بندیزونو پر ډیره دوه موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر وایي اسرائیل په غزې کې د حماس پر وړاندې د خپل عملیاتو په دوام سره شایي جنگي جرایم ترسره کړي وي. او د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن د ایچ آی وی ایډز په اړه یو نړیوال کانفرنس ته ویلي چې د دغې وژونکې ناروغۍ ختمول نږدې سوي دي.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو، اوس هم اقتصادي خبرونه.
د همکار څنګه په مننې په موکړې اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې وزارت د مایع غازو د دوه واردونکو شرکتونو کار وزنداوه او مسولین ایلو سرنوال ته معرفي کړل. د دې وزارت ویان مسافر خوغندي د چاشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته ویل چې محمود جلیل او او ام جی د انرژي شرکت د ناسم رقابت لامل د فی ټن غازو بای په خپل سر $212 ته لوړ کړی و. شغلی خوپندی ویل چې په افغانستان کې د غازو د بیې د لوړېدو یو علت د همدغو سوداګرو لخوا د بیې په خپل سر ټاکنه ده. خوپندی زیاتوي یادو شرکتونو د ترکمنستان له بیرجنه افغانستان ته غاز واردول. بیرجه هغه سیمه ده چې غاز په کیلې رامیږي، خو افغان سوداګر یې په خپل سر بیې لوړوي. افغانستان د نفتي غازو لپاره په ځان بسیانه دی او تر ډېره حده د اړتیا وړ غاز له ترکمنستان واردوي. او د فراه ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله د دغه ولایت د پیازو حاصلات 30% کې زیات شوی دی. د فراه د کرنې او مالداری رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت له 300 هکتار څخه په زیات ځمکه کې پیاز کرل شوی چې تر اوسه ترې 6000 ټنه پیاز راټول شوی دی. هغه د پیازو د حاصلاتو د زیاتېدو لامل موسمي بارانونه ګڼل دي. خو بلخوا د فراه کروندګر د خپلو حاصلاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ډېر اندازه پیازې یا خرابېږي او یا هم په ټیټه بیه خرڅېږي. د فراه د کرنې رئیس بیا وایي چې دغه ولایت د هیواد له حاصلخیزو ولایتونو څخه دی چې یوازې سږ کال یې د پیازو عواید 6 میلیون افغانۍ ته رسېږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو تزرفي موادو بیې: یو منی بوجي اوړه 1250 افغانۍ، یو بوجی ورجی 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجی بوره 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغانۍ، یو لیتر پټرول 20 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 15 افغانۍ. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 650 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پوند 15 افغانۍ او 26 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
د ازادي راډیو خبريال نن له فرا په خپل رپورت کې وویل چې په دې ولایت کې خلکو سش کال ډیر زیات پیاز کرلی دی او د پیازو کروندګر وایي چې سش کال یې لږ شپیته میلیونه افغانۍ د پیازو له درکه ګټلی دي. خو دوی بیا هم د افغانستان د نورو ولایتونو د کروندګرو په څیر له یوې پخوانۍ او زړې ستونزې څخه شکایت لري. دوی وایي په فرا کې سطخانې نسته نو دوی نسي کولی چې هغه میوه او ترکاري چې دوی کري وساتی او مارکیټونو ته ولېږدوي. په دې ارتباط به د ازادي راډیو په بل خبرونه کې تاسو ته د ازادي راډیو د خبريال ځانګړي رپورت له فرا وړاندې کړو. تاسو که زموږ په پانی ته ورسئ هلته به د شګو کې چینې پروګرام په یوه نوې برخه کې د روسیې د ستر لیکوال انتوان چخوف ژوند او کارته کتنه وګوري. تاسو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. په دغه ویب پاڼه باندې به په یو ځانګړي پروګرام کې وګورئ چې د جمهور رئیس حامد کرزي په 14 کلن حکومت کې د افغانستان فرهنګي وضعیت څنګه و.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس به زموږ دوه خبري اعلان قسیم سولمال او حمیده عثمان دوه ونیس پروګرامونه درته وړاندې کړي. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
سلام ګران دوستانو، دا اونۍ د حقیقت صدای په پروګرام کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو له عمومي کمانډان مال پاسوال حق نواس حقیر صاحب سره مرکه لرو چې لمړی له دوی نه مننه کوو. حقیر صاحب، که لمړی دې پوښتنې ته راسو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر باندې وروستیو ډلیزو او راکټي حملې ته په کتو څه تازه تدابیر نیول سوي دي د دې لپاره چې د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي سي او پاینده کې دا ډول حملې تکرار نه سي؟
سلامونه تاسو او ستاسو اوریدونکو ته. اصلا د کوم حالات چې تیر شو د دې په ارتباط خاص تدابیر په مخنیوي ولسوي دي چې همدا اوس په هغه نقطو کې چې اسیب پذیره نقطې دي په څلور طرفه د خپل د هوایي ډګر په هغه ځایو کې پوستې افراز شوي دي او په زمین کې متواترې ګزمې موجود دي. حالت د کمینونو موجود ده چې تر څو دښمن ونسي کولی یغې نقطو ته ځان ورسوي.
یعنی په دې حساب ویلی سو چې امنیتي ساحه پراخه سوې ده، که د امنیتي پرسونل په شمیر کې څنګه توپیر راغلی دی؟
بالکل، مونږ امنیتي ساحه نور هم غټه کړله او ومغزوله، هم څلورو طرفو ته، هم شمال جنوب شرق غرب ته مساهمو غټه کړله. او په دې کې هغه نقطې چې لازمه و هغه از مونږه د ملي وردو بیدارو قوتو ونیولې چې هغه د دوی دنده و، او هغه چې د خلکو په منځ کې یا د کلو په منځ کې ایجاب دي کوله چې پوستي باید افراز شي، هغه ملي پولیس هلته ځای په ځای شو، ملي او سرحدي پولیس ځای په ځای شو.
هر صاحب، لکه څنګه چې مشتاز شاهدي و پروسه شکل او حتی تر هغه مخکې هم څو ځله وسلوالو مخالفینو هڅه کړې ده چې هوایي ډګر باندې حمله وکړي، هغه وخت هم داسې ویل شوي وه چې تدابیر نیول کېږي او بالاخره امنیت به سم شي، مګر لکه څنګه چې وینو بیا هم وسلوالو مخالفین وتوانېدل چې پر هوایي ډګر باندې حمله وکړي. یعنی دا ځل تاسو څه ډاډ ورکوي چې بیا به دا ډول حمله نه تکرارېږي؟
ستاسو د سوال په ځواب کې زه باید داسې ووایم چې واقعا هم غلچکي عملونه دوی کړي دي او کوي یې. ولې شرط دا ده چې زمونږ همغږي ډېره ښه شوې ده، زمونږ د قوتو ترمنځ همغږي ډېره ښه شوې ده، او مونږ خاص تدابیر هم په دغه منوال ورته نیولې دي. ان شاء الله الرحمن زه خپلو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوم چې دا د خپل دښمن دي مجال پیدا نه کړي چې کوم عمل تر سره کړي.
حقیر صاحب، د روسي پیښو په کتو زیانونه څومره و؟ څونه زیان و وشته هوایي ډګر ته؟ الوتکو ته څونه زیان وشته؟ که په دې اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته.
تاسو ته بهتره معلومات ده چې هغه نقطه چې کوم عمل پکې اجرا شوی وو هغه نقطه مربوط دی ملی اردو هوایی قوت و مربوط کی ولی دوم رویل ایسام چه تبید پا جنگ که زیان موجود بی ولی پا اغا اندازه چه زیان باید رسیدلی و خوشبختانه ندر رسیدلی امده ایلت ایده داده چه از منگا بیدار و پولیس و هم حقاق قوت و پدیر شدت سر وکوالی سوال چه داغا عملیات مهار کی او دشمن د خونه وګرځوي.
بله دا سی ویل کېږي چې په راکټي حمله کې چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر باندې وسو ځینې تلفات بعضی الوتکو ته واوښتل. اته دا سی ویل کېدل چې بعضی ساحو کې اور لګیدنه رامنځته شوه او دود هم لیدل شوی دی. دا اور لګیدنه دقیقا د میدان په کوم ساحه کې وه او دا تلفات په اړه کوم مشتمل مطرح کوي؟
خوشبختانه چې موږ په هغه راکټي برید کې تلفات جانی نه لرل. درسته ده خساره مو یو څه هدا پورې لرله ولی بیا هم خوشبختانه از منگا دی اطفای بخش او نور بخشونه په صورت سره زمنا محل دی واقعیت ورسول او آغا لی گفترو تا چه آغا انگر تا چه ور ور لگی دلی و په صورت سره الوتکو تا نجات ورکو روی بسل او خوشبختانه چه دمرا لوار زیان نده رسیدلی.
یعنی تخمینا ویلی سی چه مثلا چون زیان رسیدلی ستیدار
تاسو ته پته ده چې په مسلکي لحاظ د الوتکو د زیان په لحاظ مسلکي لحاظ باندې چې څومره زیان رسیږي نو هغه مسلکي سړی تخمینه ولای سي ولی زه دومره ویلی سم چې په دومره حد کې نه و.
مخکې داسې راپورونه موجود ول چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم خراب شوی دی، غیر فعال شوی دی. دا ستونزه تاسو ته څه هدف لري رافه کړی دی؟ ایا اوس هم دا ستونزه تر خپل ځای پاتې ده که نه مشکل لا شوی دی؟
د رادار سیستم یا هغه سیستم چې تاسو وایئ تر کوم ځایه پورې چې حد وایم ایلس بخش به وایي ایلس بخش یو څه زیان میندلی ولی فعلا الحمدلله ټول شیان فعال دي، هیڅ مشکل موجود نه ده. زمونږ نشست پورته کېدل او کته کېدل په ډېر عادي حالت سره سرته رسیږي.
بله حقیر صاحب، د ایلس سیستم څه ډول دی که څنګه څه رڼا واچوي ځکه چې اورېدونکي باید په دې باندې پوه شي ایلس کوم برخه ده د هوایي ډګر؟
دا هغه بخش ده چې موقع کې چې طیاره هوایي ډګر ته نږدې شي نو لکه شکل د جی پی ایس چې ورته وایي په دې رقم دا طیاره مستقیما راهنمایي کوي رنوی ته چې د رنوی ټول هغه ورته ښیي.
دا وروستۍ حادثې چې په وسولې او د نامنې ځینې پېښې چې وې دې پر ځینو نړیوالو شرکتونو نړیوال پروازونو باندې هم تاثیر وکړي او حتی داسې وویل شول چې ایر انډیا او د هند سپایس جیټ شرکتونو افغانستان ته خپل هغه معمولي پروازونه وځنډول. دا مشکل تر کوم حده پورې فعلا موجود دی؟ آیا ستونزه حل شوې ده؟ نور شرکتونه هم داسته کوم پلان لري چې دوی کابل ته یا مشمول کې افغانستان خپل پروازونه وځنډوي که څنګه؟
تر کوم ځایه پورې چې زه پوهیږم دا یو افواد دی او اکثرا د بازو خلکونه چې نفه لري دا نشر کیږي ولی زه دا ردوم. په هماغه ورځ چې دغه انتحارچیان هغه جګپوړي هغه ته ننوتلي وو تعمیر ته زه په داخل درام کې ناست وم چې یو الوتکه د یوه شرکت په هوایي ډګر باندې خپل الوتنه کوله. یعنی د دې انتظار درلودله چې کله چې جنګ آرام سي عادي خپل نشست اجرا کړي. نو دا د بیلګې په توګه زه درته وایم چې دوی او خواده دیدی چې په افغانستان کې افغانستان ته تګ راتګ ولري او دی دوی د خلونه مونږ دغه شیان لکه څرنګه چې په دې بازو میډیا او کې نشر کیږي بازو شیانو کې نشر کیږي مونږ نه دی اوریدل.
یعنی نړیوال پروازونه اوس په عادي او نورمال شکل باندې خپل تګ راتګ کوي؟
عادي نورمال حالت ته او ټول په نورمال حالت راځي او ځي، هیڅ مشکل نشته.
ستاسو په نظر دا ډول مسائل یا د نامنې دا ډول حوادث دا به څومره په تاثیر وکړي؟ اقتصادي زیانونه او جنګ به څومره جدي ستاسو په نظر؟
په اقتصادي لحاظ خو زه نه پوهیږم چون زه یو نظامي یم ولی دومره ویلی سم چې واقعا هم جنګ خپل ځان کې زیانونه لري، هم رسوماناتو ته، کلچر ته، اقتصاد ته، ټول ته زیان لري. دا یو واقعیت ده ولی دا تپل شوی جنگ تاسو پوهیږئ چې څو لسیزې مونږ تاسو سپری کوو ولی انشاءالله رحمان رڼا موجوده ده او صلح برازي.
فعلاً په اوسنیو شرایطو کې څه عمده تخنیکي مشکلات تصویني په د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یعنی ستاسو غوښتنه څه ده د تجهیزاتو له نګاه څخه د نور وسایلو له نګاه څخه څه کمبود په دې هوایي ډګر کې موجود دی؟
کوم هوایي ډګر چې موږ په 2004 کې 15 شپږم کې لرلو همدا مهال په 2014 کې یعنی دا یو نړیوال واقعي هوایی دگر شوایده من بهترین تکسویر لرو بهترین رنوی لرو طول خطونه و رمپونمو او بریجونمو منظم دی پنالایوال و استانداردونو برابر دی ایس مشکل هم فعلا نشته پکه انو اکوم پروسیجر سیستم چی دا آغا هم پنالایوال سیستم آیار شوای سیستم دا نمونگا آغا ما داره جو تا چه طول نرایوال رسیده لیدی مونگ هم یعنی پا هم آغا کچا یو چه زن نوره سوالیدی.
خب کلا نکلا دستی شکایتون هم موجودی چی پروازو نزندی جی ایده دی پروازو نزندی دو علت سده مثلا امنیتی مشکلات داری بایس کردی کنا بیروبار درده نور مشکلات دو دا موجود دی
تشتا پتا دستان پا دستی علاتو که چه یو چه پروازو نزندی جی عمده عوامل دا نوی چی فرض مثال بیروبار و دا حالتو نولری ولی یو عمده حالتی دا هم وی چه اکثر وقت شمال یا بعد یا استقامت نبل استقامت تا او در تاور تنظیم چی دا تایری پا چه سیستم سر تنظیم کی نو دا حالتون هم لری هغم دیر کم وقت پاره یعنی چو دقیقی دیر کم وقت نیسی تر چو اغا سیستم برابر سی.
یا بله مسئله چه دا ندیوال هوایی دگر دلاری دا تور و پیسو انتقال ورل ورل دی یا دا تاریخی اثارو یا مخدره مواد رو قاچاق دی پا دی ارتباط چه پرمختگونه موجود دی چونه تس پرمختگونه درلو دل او چه ضرورتونه یا چه ارتیاوی چه مشکلات دی چه تس پر سر مخیست
به نړیوال هوایی دگر که تنها سرحدی پولیس وظیفه نه اجرا کوي بلکه به هوایی دگر که تقریبا شپگ اویا بخشونه مختلف دی مختلف وزارتخانه و مستقل و ادارات و دلتا نمایندگان دی او اجرا دی وظیفی کهی امنیتی سکتوری بخشی مونگ مختبو پول همغگیو سره دی پیسو پو ارتباط بنده یو معین میار موجود ده چی هغه $40,000 دی چی باید دی هر نفر چی سفر لدی دی $40,000 اتا یو فلس هم اضافه باید نی ور سره دلتا نماینده یا یو خاص مدیریت دی د افغانستان بانک موجود ده چې هغه مستقیما دیدی هغه چاره نه کوي او به ذات که اضافه پیسې پیدا شوي زمونږ د مالیه محترم وزارت بخښونه دي یعنی ګمرک او دا مسایل دی باید مستقیما بانک ته راجع کوي بانک د $40,000 نه که یو فلس اضافه وي دی یو فلس هم باید دوی هلته هغه خپل فیس چې ورته معین کړی دی یا ورکي یا هم پیسې بیرته مسترد شي.
البته مثلا د تور پیسو یا د قاچاق مسله څونه جدي ده مثلا اوس کې
واقعیت هم زمونږ پرسونل او زمونږ سره د همغږي قوتونه لکه د مالی وزارت ګمرک بخش د ملي امنیت کارمندان چې موږ سره دي موږ په دې ارتباط ډیر خاص کار کوو او په مجموع کې په ټولو اکسرې و کې چې از موږ مسافرین د هغې ځاینه تیریږي دوی سره موجود دي موږ د دوی سره موجود یعنی یو ځای وظیفې اجرا کوو په ضمن کې موږ ډېرې لاسته راوړنې هم لرو چې د بېلګې په توګه تقریبا دغه دوه هفتې مخکې هم موږ یوه ګرفتاري لرله چې په بکس کې ځای په ځای کړي وو او وخت له جدي ته انتقال کې چې زمونږ د محافظینو لخوا نه ونیول سول او قضیه رسما عدلي بخشو ته ولیږل سوله راغلو د نورو توکو په ارتباط لکه زمرد و یا نور اشیا چې هغه ممنوعه اشیا دي د هغې پاړوند هم یا تاریخي آثار د هغې پاړوند هم د مالیه محترم وزارت بخشونه چې ګمرک او نور بخشونه دي، او په زمين کې د ملي امنیت ریا عمومي ریاست بخشونه چې دلته څنګه سره میشت وظیفه اجرا کوي. نو مونږه خاصه گرفتاری درو چې تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې مخکې هم مونږه یو گرفتاری درلودله چې تاریخي آثارو، یعنی قرآن شریف چې تاریخي اثر وو تقریبا څو سوه کاله قدامت تاریخي درلودلو، دوی غوښتل چې هغه دوبۍ ته انتقال کړي چې بالفعل د عاملینو سره گرفتاره شول او قضیه رسما معول شوه. یا د بېلګې په توګه بعضې طلباب چې خام طلا د افغانستان نه هندوستان ته دوی غواړي چې انتقال کړي، اکثره قاچاقچیان، دا مونږ ډېر نیولی دي. بیا هم ویره سمه چې زمونږ سره دغه میشت ارګانونه چې دلته دي په ګډه سره مو سره نیولی دي، او موضوع ما په ګډه سره عدلي ارګانو ته لیږلې ده. یا فرض مثال د امیګریشن په بخش کې ووایم، قاچاق د انسان یعنی غیر قانونی تاګ چې بعضی خلکو وخت وکړي، از مونږ د امیګریشن د بخش له طرفه نیول سوی دي او قضیه رسما د کورنۍ چارو وزارت ته د جنایي جرمونو مبارزې لوی ریاست ته لیږل سوی دي. نو داسې قضایاوی مونږ ډېرې لرو، او زمونږ پرسونل د خلکو سره هدایت هم داده ورته چې د خلکو سره او د مسافرینو او مستقبلینو سره ډیر ښه وضعیت په ډیر ښه ورین تندي دوی سره هغه ولري، خراغ لاس دوی ته ووایي، او په زمین کې قانون اندي دوی سره خپل اجراءات سم کړي.
بله، ډیره زیاته مننه ښاغلی حقیر صاحب ستاسو د څرګندونو او د شي په زمونږ بلنه مو منله. یو نړۍ مننه.
مننه تاسو.
د انصاف پلټکه
یو چاغه پسې ورشبلو یغه پسې ورشبلو یغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د تیر اونۍ زموږ پراونه د کابل د سروبي ولسوالۍ دوزبین د سیمه د بریښنا ستونزې ته ځانګړې شوې وه. د هغې خپرونې تر خپرېدو وروسته ډېر شمېر خلکو ورته ستونزې له موږ سره شریکې کړې. په دې ترڅ کې د کابل د مسحی ولسوالۍ د خلکو یو استازی اختر محمد ستانه د ازادۍ راډیو سټډیو ته راغلی او موږ ستونزه د برېښنا شرکت له ویاند وحیدالله توحیدی سره د ده په وسیله طرحه کړه. مهرباني وکړئ تاسو.
سلام علیکم توحیدی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
د موږ سلامونه ومنه توحیدی صاحب. تر محمد ستانه د مسحی ولسوالۍ د کابل ولایت دغه د برق نماینده سي. تقریبا څلور کاله مې په دغه پسې منډې وکړې، خواري مې وکړله، پیسې مې پسې مصرف کړې. حتی وزیر صاحب د شپې نه بجې ما په ریاست کې له ده سره خپل ملاقات وکړ. تر دغه اندازې څلور کاله ووتلې. تر څلور کاله له دې چې موږ سره برېښنا شرکت سروې ولېږره وا پیکار ریاست سرویس نیمه په تکمیله سوله بال هغه نه سبا انجینران رانغله. ما ورته وویل چې یاره دغه ولې رانغلې، په ټلیفون مې ورته وکړه. یو چارواکی زورواکی راغی او موږ یې په زوره بوتللو عین کافي ساته کازه دغه پار صورت لګ کار دلته کډیر کړه. زورور کار خلاصي بیا به موږ سروي وکړو په دې په غي غولولو. اخرینه نتیجه دا شوه چې موږ تیویل چې موږ پارغندې کې یو جکشن جوړو چې دا نوې برق راځي لاغنه به لوګر ته موږ پېره تیرو. په لوګر کې بیا یو جکشن جوړو بیا به موږ مسیت فرق ورکو. نو هغه متل لا پیاز بز بز نامر کې جاوې لغمان براسه. نو حتی تر دغه اندازې پورې موږ مایوسې چې موږ سره یو قسم تبيز کیږي لپاره دې چې په دمسې کې خلک وایي چې امنیت نشته. خو زه دې تاسې ذمہواری دې ته انجینر نو زمواري دا ټول ما په غاړه کیسته و. زه سینما انداک ټوب مې کاوه دا ټول ما په غاړه خیستل.
حتی په دوه موضوع از به یو خو دا کده د لوګر د برېښنا موضوع وي ام دا وس د پای از هغه تاسو ګورئ چې په لوګر کې او پکتیا کې پای کې نول شروع شوی دي. او زموږ د ارغندې سب سټیشن تقریبا 90% کار مخکې تللی. او د 2015 مخره پورې هغه فائنل کیږي. دا یو موضوع دی. دبل موضوع زبا د بک کابل رئیس سره دغه موضوع مکمل شریک کم او دغه پالیسی او دغه انکشافي پلان به وګورم. که تاسو نو بعد د انکشافي پلان کې ورسو زبا دا مرسته تاسو سره وکم چې زه د هغه انکشافي پلان چې دی تاسو دغه نوبت ورته مخه کوم او تاسو دغه مشکل حل شي ان شاء الله.
سپ تاسو سره زه ورې لیدای سم
ولنه ولنه په دوه سره
نو که وز درسم لیدای سم در سره
صبر راشي بندی یا کوم مشکل ورته لري قانوني وي دا مکمل دوی مشکل دلته حل کړی شي او که آیا نن کوم تخنیکی اوزر د افغانستان برښنا شرکت ولري دوی سره به مکمل دوی اول لا سره دوی کینو او دوی هغه خپل تفاهم د کابل د برښنا رئیس سره او دوی ترمنځ چې تفاهم کیږي هغه سره وړاندې
خو دوی توحیدی سه په خاطر دی برښنا شرکت ته درغلی و دوی خپل وې
چالتہ د برښنا شرکت مکتوبونه دي سیاته مکتوب مونږ تر کړی د فرد سروي په پیکا باندې بل مکتوب راکې استاج دی وزیر احکام اخلي دا ټول موثره ست دی وزیر احکام واسطه بل مکتوب راکړی د زیار مونږ په دې باندې دومره توانوندی لرز دا وات یا کله ته مونږه برق ورکو نو بیا ما ورته
مونږ څونه ټکنیکی ظرفیت لرو ترڅو چې برېښنا نوي نو شو کولای چې تا برېښنا وي چې برېښنا وي مونږ څه کوو په برېښنا باندې مونږ اندر لپاره وي چې برېښنا خلکو ته ورکو ترڅو دا غوي ځنه هوتا شي او مونږ خپل هم تاسو به چې مونږ برېښنا د بهر نه اخلو که مونږ برېښنا واخلو او نو شو کړای چې هغه خرڅ کو تمن دا توان دی او کوم ظرفیت نه لرو دا یو ټکنیکی موضوع دی که تاسو دې دلته تشریف راوړي مونږ به تاسو د هغه ټکنیکی کسان سره به یو استراري میټینګ جوړ کړو او د دوی هغه ستونزې به وسیړو
که تاسو په بلوس په خپل بده خپل مصاحبه کې ورسې مونږ شپېتنی گاواټه برق تیار اضافه لرو دلته
bale شپېتنی گاواټه برقنا اضافه فعلا
حتی د مونږ په دموسي کې څوک وایي امنیت نشته زه دې امنیت ذمہواری ته کوم دغه مسینه تاسو د چارواکو یو بابا جوړ کړای دا کړی دا مسید کابل ولسوالي ده حتی دغه نظام مخالفین هم دغه برق تاغه نه کی تاسو انجینران سره ته مې سمول ته کار کاوه حتی د لاندې کتری ډوډۍ ملکانو د ماجتو علما موږ ټول دې سره ملګری ولو دغه کار په مخ بوه خو نه فکرم سلطقي مسین د دې چرسیا برق تر لوګر تر صاحب پر رسیدي دې ته نه د ارغندی بانه کیږي نه د بل بانه کیږي موږ دې مصیبه چر خلکو ته وځ د ارغندی بانه کیږي شپه کاله بعد بغه برق ځو تاسو په خپل مصیبه کې بل زوی چې موږ شپه ته نګاوټه برق تیار اضافه لرو په کابل کې
تاسو احساسات کیږئ ما او کوشش وکړئ چې په احساسات خبر نه کیږي مونږ به دلته خپل تخنیکی موضوعات وګورو یوازې کبرښنا لرو مونږ دلته نور تخنیکی وسایل ته هم ضرورت لرو د تخنیکی وسایلو نصب ته هم ضرورت لرو د تخنیکی وسایلو تجهیزاتو راوړلو نصبول ته هم ضرورت لرو دا یو موضوع نشته چې مونږ برښنا اضافه لرو او اته د اسمان نه تاسو مونږ برښنا راوچو نه خیر اته تخنیکی وسایل نصبول غواړي نور تجهیزات غواړي دلته ما تاسو ته وویل چې کله تاسو راشئ زه به دغه ټیم سره تاسو کینوم د دوی دغه تجهیزات به تاسو مونږ کنټرول کې څومره تجهیزات لري دوی به خپل هغه تجهیزات دلته تاسو وړاندې کوي او که تجهیزات نه لري دا غیر چمتو کول لپاره به تاسو باندې
خبره ده خبره ده سبب زو درسم نمبر به در دشتیدونه واخلم سبب الخير زو درس
تويدي سبب خي يوا بلا پختنه مم کوله يمنګ تیر خبرونه ډير خبرګونونه را پاره وليدي يو شمير کسانو زنګونه والی مثلا د کابل د باګرامي ولسوالي نه يو کس زنګ والی د غوي وای چې يمنګ سیمتا برق د دې د پاره نه راکاي چې يمنګ د څنګ جکشن پیسې ورکړې دي او مونږ چې پیسې نه ورکاو برښنا ما سيتا يا کار کوونکو ته نو مونږ ته برېښنا نه راتيري دغه کسانو په وړاندې
دا خبر غلطه ده زه خپل پروس کال یعنی په 29 کال د سرطان او د جوزا میاشتې وی چې خپل لړو په بګرامي کې په لومړي ځل مونږه ته مونږ برښنا خپل افتکر تاسو پیګی چې د برښنا د سبول د شبکې جوړول دا اسانه کار نه دی یوازې د تا نکی چاته پیا کې نه وو برښنا کش کام خلکو ته ورکنه خیر د تجهیزات جوړیږي د شبکې جوړیږي او دغه شبکې جوړښت وخت غوړې دا تخنیکی مسایل دي کوم معمولی د شبکې په جوړولو کې د سهلنګاری وکړو او 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 په فکر وونکو ډیر زیات ځان عملی امزنی خلکو ته رسوي شي نو دغه لپاره د شبکې هغه طرحه د شبکې تطبیق او د شبکې توزیع دا لږ وخت کېږي مونږ خپل هم داوس په بګرام کې په کلکانو کې په ګلدره کې په کده کې برښنا ستا کو په تر اوسه پروتول کې مونږ برښنا نه دی رسولي د لپاره چې مونږ د شبکې جوړو په حالت کې ورته برښنا ستا کړ چې شبکه جوړه واغې تم بخاور او نور مزي ورته غزيږي اول ته شبکه جوړیږي او پس ځکه نه کلی په کلی برښنا ورکول کیږي. نو د دغه برښنا د ورکړنې چې موږ بګرامې ته ورکړې اسمیش کی یا نه همیش نه کیږي لا تر اوسه خو تقریبا نه کلس کلی چې په بګرامې کې موږ د برښنا د نور مستفید او موږ همدغه شبکه دوام لري او شبکه لا جوړیږي. په تاسو پیږي موږ د خلکو نه چې پیسې راټولو دغه پیسو یو څه چې برښنا خلو بهر ته ورکو او هغه پاتې پیسې چې دي داغې نه موږ شبکې خلو شبکې جوړو. او تاسو پیږي چې داسې د هر نوتلې پیسې هم موږ ډېر زیات نه لرو چې موږ لا شو
یعنی یو ماینه اندازه یې
ماینه اندازه وي او موږ هغه پلان باندې کار کوو. فرضاً موږ پیسې چې موږ راټولو او څه چې برښنا خلو د همسایه ودونو ته هغې ته ورکو او هغه پاتې نه همداسې سوکه سوکه په نوبت باندې موږ یو سیمې ته بل سیمې ته دغه تجهیزات چې د افغانستان کې نه پیدا کیږي د بهر نه اخلو دلته راوړي په شفاف پروسه کې او هغه ته تنسکیږي توضیح کیږي. نو دا لاملونه دي چې ځینې ځایونه یا د کابل لرې ځایونه د برښنا نعمت څخه محروم پاتې شوي دي او هر کله تجهیزات موږ سره ډېر وي موږ خپله په دې لیوالتیا لرو چې موږ دا شبکه باید توضیح کړو
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822200822.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.